द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د خالی روز کال 2018 د دسمبر د میاشتې لسمه نیټه ده وخت شوی په اسلام آباد کې د سحر 8:30 بجې په کابل کې د سحر 8 بجې دی او دلته په واشنگټن ډی سی کې د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده او د جمعې د شپې 8:30 بجې دی نو وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زما وحش چلیل یو وار بیا هر کلی وایم او ډومبې ستاسو په امره ګرځوم د اوس وخت د مهمو خبرونو سټک وتا نن د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده او پاکستان کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې هیواد کې یو شمیر ټولنې اقلیتي ډلې او ښځې د بنیادي حقوقو نه محرومه ساتلې شوې دي د بشري حقوقو ډلې وای په ډیرو موقعو دا زیاتې په اداروي کچ کیږي
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر آی اے رحمان وای بشری حقوقو د ریاست چره هم ترجی نه د پاتې شوی زکه چې دا هرڅ نه یوازې د معمول د ژوند برخه ده بلکې د عین مسله هم ده
د نایجیریا په ادماوا ریاست کې په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې لک تر لګه د شتنان وجلی شوی او ګڼ شمیر نور جوړبل دي
مطبوعات وای دو زنانه او ځانوجونکو د ادماوا ریاست مرکزی خار مدګلی په ګولاک مارکیټ کې د غرمې په وخت چاودنې وکړې
د شام الباب نومي کلی باندې د جمعې پر ورځ تر سره شوې بریدونو کې شل امتنان وجلی شوې او د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلی دی چې د حلب خار نه د یاغیانو وتو پورې به په خار بمباری جاری وي خاغلی لاوروف وای
ما هیڅ کله هم نه دی ویلي چې جګړه په ټپه درېدلې ما ویلي وو چې جګړه د خاص مودې لپاره ودرول شول تر څو ولسي وګړي وتوانېږي چې د خاره څخه ووځي
خلر من اوریدونکو ډیو ریډیو سره اوسه زموږ خبرونه لا دوام لري دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل نن په ګرد نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې په پاکستان کې د بشري حقوقو کارکونکي وایي چې ډېرې ټولنې او اقلیتي ډلې په هیواد کې د خپلو حقوقو نه محرومه ساتلې شوې دي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر آی رحمان وایي بشري حقوقونه د حکومت ترجیح هم کله نو پاتې شوې ځکه چې دا د معمول د ژوند برخه ده او د عین مسله هم ده په پا پاکستان کې ښځې د کورنۍ تشدد غیرت په نوم وژنو او دغه شان د نورو زیاتو سره مخ دي اقلیتي ډلې هم وایي چې پاکستان کې دوی سره په حکومتي کچې زیاتې کیږي دوی وایي چې حکومت یې د حقونو خیال نه ساتي د نایجیریا په شمال شرقي سیمه کې په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 13 تنان وژل شوي او په ګڼ شمیر کې نور شوبل دي د نایجیریا مطبوعات وایي دوه جینکو ځانوژونکو د اډماوا ریاست مرکزی ښار مډګلی په ګولک بازار کې د غرمې په وخت چاودنې وکړې د مقامی حکومت یو چارواکي الحاج یوسف محمد د دغه چاودنو تصدیق کړې او ویلي دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ چاودنې وې او وایي د چاودنې په وخت په ګولک مارکیټ کې د خلکو ګڼه وه چې له کبله یې د مړو شمېره کې د زیاتېدو ویره ده په نایجیریا کې په روانه ترهګرۍ کې تر اوسه د 20,000 نه زیات تنان وژل شوي او 2 میلیونه خلکو ګاونډي هیوادونو ته کډې کړي د نایجیریا پوځ هڅې کوي چې دا هیواد نه د بوکو حرام او نورو ترهګرو ډلو جړې وباسي او په وطن کې امن قوي کړي د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویل دي چې روسي او د شام حکومتي عسکر به تر هغې په حلب بمباري جاري ساتي تر څو چې هغې اندې خار نه نوځي د جرمنی په هیمبر خار کې د یوې غونډې وروستو خبریالانو سره خبرو په وخت یوې لنډې په وخت ښاغلي لاوروف ویلي چې د بشري مرستو رسولو لپاره یوې لنډې دمې وروستو به هوایي بریدونه بیرته شروع کیږي او تر هغې به دوام لري تر څو چې یاغیان په خار کې موجود وي بلخوا د ترکیې عسکرو او د انقره ملاتړ لرونکي فری سیرین آرمی نومي یاغي ډلې جنګیالو د جمعې پر ورځ د شام الباب نومي کلي باندې بریدونه ترسره کړي د شام حزب مخالف وایس اف امریکا ته ویلي چې په دې بریدونو کې 40 عام وګړي وژل شوي دي او د امریکا په اړه یو خبر د امریکا سرکاري شمیرې ښایي چې تیر کال په هیواد کې د نشئی مواد هیروینو له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوونکو شمیره په ډزو وژل شوو خلکو نه ډېره وه په امریکا کې د کلونو راهیسې د هیروینو او د افیمو ډکو نورو نشئی توکو استعمال له کبله د مرګونو شمیره د وسلې سره وژل شوو نه زیاته ده خو د کال 2015 شمیرې ښایي چې د کال 2008 په مقابله کې دا شمیره ډیره زیاته شوې ده. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز تر مخه تیر کال د نشه یي توکو زیات استعمال له کبله 500,000 امریکایانو ژوند د لاسه ورکړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیو ریډیو سهرانه خبری خبرونه دوام لري. تاسو د ډیو ریډیو سره د فیسبوک تلارې هم ملګری جوړې دي شي. زموږ د فیسبوک پانه پته د وی او ای ډیو د ډیو ریډیو په فیسبوک پانه تاسو یو شمیر مهم معلوماتي تفریحي ویډیو رپورټونه کتئ شي چې پکې په سیاسي موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه واخله. د صحت، ساينس، ټیکنالوژي، د لوبو په حق له آرټ او هنر، فلمونو او د ترڅنګ په یو شمیر موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه مونږ هر ورځ لرو. نوې ویډیو رپورټونه نو د ډیو ریډیو فیسبوک پاڼه کتل او لایک کول مه هیروئ. او اوس ورځو ړومبي رپورټ اړخ ته. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې نن د بشري حقونو نړیواله ورځ ده او په پاکستان کې بیا دا ورځ په داسې حال منځل کېږي چې هیواد کې یو شمیر ټولنې، اقلیتي ډلې او ښځې د بنیادي حقونو نه محرومه ساتلې شوې دي. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار ارباب محمود علي نورو.
د پاکستان پنجاب صوبه کې د دسمبر په 15 نیټه د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې سی ټی ڈی د احمدي ټولنې په مرکز کې د آډیټ او مطبوعاتو په دفتر چاپه وهلې او دې کې ناس یو شمیر کسان یې نیولې او وهلې دي. دا کسان د پاکستان د پینل کوډ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د قانون د مادو لاندې ملزمان ګرځولي شوي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په حق د امریکې کمیشن او یو شمیر د بشري حقونو ډلو د پاکستان د حکومت دا ګام غندلې دي. د امریکني کمیشن مشر توماس جی ریس ویلي اداره یې د احمدیانو په دفترونو چاپه غندي. جی ریس وړاندې وایي 20 کاله وړاندې پاکستان آئین کې د بدلون د لارې احمدیان غیر مسلمه ګرځولي وو، خو په دې ټول وخت کې دا لومړی چاپه ده. د دې ګامونو اجازت د پاکستان آئین او پینل کوډ ورکوي، کوم چې د مذهبي ازادۍ لار کې لوی خنډ دی. دا احمدیان د خپلې عقیدې باندې د عمل کولو نه منع کوي او دوی ځان ته مسلمانان هم نشي ویلی. د کمیشن مشر ریس وړاندې وایي د ترهګرۍ په خلاف د پاکستان قانون د پرامنه احمدیانو په خلاف نه دی استعمالول پکار. د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیشن په خپل یو مضمون کې لیکي چې یو اړخ ته خلکو ډېرې خوشحالیانې کولې چې حکومت د نوبل جایزه ګټونکي عبدالسلام نوم د فزیکس لپاره د قائد اعظم یونیورسٹی په څنګه کې خودل خوبل اړخته په سوشل میډیا عکسونه را مخته کېدل شروع شو چې د حکومت ځواکونو د کرکې مطبوعاتو خبرولو په تور کې د احمدیانو په مرکز چاپې وهلې او د احمدي ټولنې غړي یې ډبول او نیول. د بشري حقونو د سار ډله د کال 2015 رپورټ کې وایي چې کال 2014 کې د پروټیکشن آف پاکستان قانون د منظورېدو وروسته امنیتي ځواکونو ته بغیر د مؤاخذې د بشري حقونو د خلاف ورزو ازادي ورکړې شوه. د سار ډله وایي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د پوځي عملیاتو په وخت هیڅ آزادې میډیا ته اجازت نه دی ورکړی شوې. خلک د دې عملیاتو له وجې بې کوره شوي او د ژوند د بنیادي ضرورتونو نه محرومه ساتل شوي. رپورټ وایي پاکستان کې اقلیتي ډلې هم دغسې د ډېرو ستونزو سره مخ دي او دغسې ښځې هم د غیرت په نوم د وژنې، سورې او د کورنۍ تشدد سره مخ دي. لاهور کې تېره ورځ اقلیتي ډلو احتجاج کړی او تور یې لګولی چې حکومت په بیلابیلو علتونو د دوی سره امتیازي پالیسي لري او د دوی د حقونو د تحفظ لپاره هیڅ کار نه کوي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشر آی اے رحمان وای بشري حقونه د ریاست چره هم ترجیح نه ده پاتې شوی، ځکه چې دا هر څه نه یوازې د معمول د ژوند برخه ده بلکې د آئین مسله هم ده. د پاکستان حکومت وایي دوی د بشري حقونو د تحفظ لپاره ګامونه پورته کړي او په راتلونکو وختونو کې به نور هم په دې لړ کې پرمختګ وکړي. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداری د بشري حقونو د یقیني کولو لپاره د قامي منشور جوړولو غوښتنه کړې.
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سلیکي dewaradio@voanews.com. چې دا سی بیل کړئ voanews.com.
ګران اردوونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. د نایجیریا په شمال شرقي سیمه کې په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه دېرش تنان وژل شوي او په ګڼ شمېر کې نور ژوبل دي. قدرمن اوریدونکو، د نایجیریا پوځ هڅه کوي چې د هیواد نه د بوکو حرام او نور ترهګر ډلو جړې وباسي. په نایجیریا کې پروانه ترهګرۍ کې تر اوسه د شلو زرو نه زیات کسان وژل شوي او دوه میلیونه خلکو ګاونډي هیوادونو ته کډې کړې دي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ زموږ همکار بختور شان اورو.
د نایجیریا په شمال شرقي سیمه کې په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل شوي او په ګڼ شمېر کې نور ژوبل دي. مطبوعات وایي دوه زنانه او ځانوجونکو د ادماوا ریاست مرکزي ښار مدګلی په ګولاک مارکیټ کې د غرمې په وخت چاودنې وکړې. د مقامي حکومت یو چارواکی الحاج یوسف محمد د دغه چاودنو تصدیق کړی او ویلي دي دا په دغه سیمه کې تر ټولو خونړۍ چاودنې وي او وایي د چاودنو په وخت په ګولاک مارکیټ کې د خلکو ګڼه ګوڼه وه چې له کبله یې د مړو شمېره کې زیاتې راتلی شي. د دغه چاودنو پړه لا تر دې مهاله چا په غاړه نه ده اخیستې، خو حکومتي چارواکي یې تور په نایجیریا کې په وسلوالې ډلې بوکو حرام لګوي. د نایجیریا صدر محمد بخاري د چاودنو د زیاد دورې په وخت ویلي د دوی پوز به په هیواد کې د بوکو حرام ترهګر لمین زوړي او دغه سه حمله د فوز حوصلې نشي غورځولې. نو موړی بخاري په دغه چاودنو کې د وجل شوی خلکو د کورونو سره غمرازي وکړه او ویل د دغه سه بیګونه وجنو مخنیوي د دوی د حکومت لومړی ترجیح ده. نو موړی زیاته کړه د نایجیریا فوز د بوکو حرام د ترهګرو په ضد لوی ګټه تر لاسه کړې دي او وس داوی په تابوت اخیره میخ وهل پاتې دي. اني شاهدین وای د چاودنو وروسته بچ پاتې خلک د فوز په بیرکونو کې پټ شو او پوز په سمدستی توګه د چاودنو زیات اور رسید او ټوله علاقه یې وګنډله. په دغه سیمه کې په پوځي عملیاتو کې د بوخت پوز ترجمان میجر بدر اکینټویو مطبوعاتو ته د دغه چاودنو تصدیق کړي او ویلي دي اوس دغه سیمه کې یو څه قراری ده. د نایجیریا په خوانی مرستیال صدر اتیکو ابو بکر د دغه چاودنو په سختو ټکو کې غندنه کړي او ویلي دي دا ډیره د شرم خبره ده چې ترهګر د مذهب په نوم د بیګونا خلکو وینه تویوي، ولی اسلام او هر مذهب د بیګونا خلکو وجل حرام ګڼي. په نایجیریا کې د بوکو حرام ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې د موجوده حکومت تخته نسکوره کړي او په دغه هیواد کې خپل سخت دریزه اسلامي شرعي نظام عملي کړي. په نایجیریا کې په روانه ترهګرۍ کې تر اوسه د شلو زرو نه زیات کسان وژل شوي او دوه میلیونو خلکو د جګړو د لاسه د دغه هیواد نه کډې کړي دي. د نایجیریا پوز هڅه کوي چې د هیواد نه د بوکو حرام او نورو ترهګر ډلو جرړې وباسي او په وطن کې امن ټینګ کړي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
منوردونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډی ریډیو سهرنی خبری خبرونه دوام لري. سو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. او قدر منوردونکو د ډی ریډیو نننې چې کوم بي بشرينا پروګرام وو دا کو تاسو نه قتل یا اوردل پاتې شي نو د تاسو د ډی ریډیو په ویب پاڼه وري بیا کتی شي voadivaradio.com زموږ د ویب پاڼه پته ده. د ډیو ریډیو په ویبپاڼه تاسو یو شمېر مهم ویډیو رپورټونو تر څنګ تازه خبرونه، بلاګونه دې تر څنګ د ډیو ریډیو چې کوم خبری خپرونه ده چې کوم په ټلویزیون سکرین هم تاسو کتوی شي په ایشیا سیټ 3000 میگا هرتز او بي بي شيرينا دا هم تاسو د ډیو ریډیو په ویبپاڼه کتی شي. او قدرمن اردن کو سوړاندې کوو د شام په حق لا یو رپورټ د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې روسي او د شام حکومتي عسكر به تر هغې په حل بمباري جاري ساتي تر څو چې هلتنه یاغې نه وځي. او همدغه کرنګ د ترکیه عسکرو د انقره ملاتړ لرونکي فری سیرین آرمي نومي یاغي ډلې جنګیالو د جمعې په ورځ د شام الباب نومي کلي باندې بریدونه ترسره کړي چې پکې شلام وګړي وژل شوي. یو تفصیلي رپورټ د سیریا اوسنۍ حالاتو او چې کوم روانې پیښې دي په دې اړه د وایس آف امریکا رپورټ. نو نور حال منذر شهید نورو.
د ترکیه ځواکونو او انقری په ملاتړ د سوریې آزاد پوځیانو د جمعې په ورځ پر العاب سیمې برید وکړ. د یو استراتیژیکی پلان تر لاندې امریکا او کوردی ملیشا د سوریې حلب خار شمال ختیځ سیمو کې جګړه کول غواړي او د داعش وسلوالې ډلې څخه هغه سیمې چې د غوی تر ولکې لاندې دي بیرته خپل تر کنټرول لاوستل غواړي. د سوریې مخالفه ډلو د سرچینو تر مخه چې امریکا غږ ته ویلي دي د جمعې د ورځې په هوایی بریدونو کې شاوخوا شل تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. هغوی ګمان کوي چې دغه بمباری د ترکیې او روسیې جنگی الوتکو په ګډه سره ترسره کړي. هغوی زیاتوي چې دا شان په ګډه سره په یو عملیات ترسره کول دا ښایي چې د ترکیې او روسیې حکومت دواړه په اړیکو کې پرمختګ راغلی دی او ښکاري چې دواړه حکومتونه کېدای شي د سوریې شمالي سیمو کې د ترکیې پوځ لخوا په عملیاتو موافق شوي وي. هل په ختیځ کې العاب د داعش وسلوالې ډلې یو قوي مرکز دی. انقره دا ویره لري چې کوردی ملیشا د سوریې شمال کې یو خپلواک دولت جوړ نکړي. په یوې بیانیه کې ترکیه پوځ چارواکو ویلي چې د دوی جنگي جهازونو د داعش ډلې په لزګونو کسان په نخښه کړی دي او د دوی ځواکونه توانېدلي چې د العاب سره تړلې یو لویه لاره خپل ترول کې لاندې راولي. او همدا شان د حلب خار څخه په شپږ څلوېښت کیلومتره فاصله کې منبیج او ځینې نور هم د سیمې لوی ښارونه دا مهال د کوردي ځواکونو په کنټرول کې دي. د پنجشنبې په ورځ د انقره رسنیو ویلي چې ترکیه شاوخوا 300 نور کمانډوز د جګړې لپاره ختیځ حلب ته لیږلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د جمعې په ورځ وویل چې د روسیې او د سوریې حکومتي ځواکونه به په حلب ښار کې د خپلو هوایی بمباریو عملیاتو ته دوام ورکړي تر څو وسلوال د ښار څخه کړي باري کړي. سرګی لاروف د جرمني په هامبورګ ښار کې یوې امنیتي غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې د بشري مرستو د ځنډ وروسته او هوایی عملیات بیرته دوام لري. دا خبرې په داسې حال رامخته کیږي چې لاروف یوه ورځ وړاندې ویلي وو چې د سوریې حکومت د حلب ختیځ ښار کې خپل پوځي عملیات په ټپه درولي دي، خو د غونډې پر مهال هغه دا خبره رد کړې ده او وایي
Я не говорил, что боевые действия полностью полностью прекратились. Я сказал, что они были вчера приостановлены.
ما هیڅ کله هم نه دی ویلي چې جګړه په ټپه درېدلې. ما ویلي وو چې جګړه د خاص مودې لپاره ودرول شول تر څو ولسی وګړي وتوانېږي چې د خارا څخه ووځي. هغه خپلو خبرو کې امریکا هم ګرام وباله چې امریکا حکومت غواړي د حلب جګړه د خبرو میستره وباسي. سرګی لاروف هیله څرګنده کړه چې ډیر زر د امریکا سره یو هوکړې ته ورسي، خو هغه ویلي چې امریکا ډیپلوماټان خپل په پریکړې عمل نه کوي او خپل رویه کې بدلون راولي، لکه د هغه وړاندې څخه په شاشوي چې وایي هغه یاغیانو ته به د حلب خار څخه د وتلو اجازه ورکړي کوم چې خپلې وسلې پریږدي او له جنګ څخه ډډه کوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا. پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا. یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي هسې نه د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
گران اردونکو د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکہ ڈی و ریڈیو سہرنے خبری خبرونه دوام لري. اوس وړاندې کوو یو خوندور رپورټ چې زموږ همکار رحمان بنیر تیار کړی د مشهور سندرغاړي فرهاد دریاب په حقله، د هغوی ژوند په حقله، د هغوی فن په حقله. نو راځئ چې په شریکې وورو.
د افغانستان د موسیقي سلطان کې په وجود نری نروج کې دی، خو په مرۍ کې د سرونو د موجودګۍ له کبله د موسیقۍ د دنیا لوی سپینغر دی. اته سلویخ کلن هنرمن د کابل نا تر پیرسا او د روم نا تر واشنگتن اچي چرته هم قدم اغسته، نو د کامیابی په اخرې پوړې ورتا د ګلونو بارانونو هرکلې کړي. د افغانستان په روایتي رنگ کې راګیر غزل دریا لکه د سمندر د چفو داسې طاقت ورکړو چې دا بهر د مینې خوګلت او سر سرور په اهنګونو کې هډو مثال نه لري.
دزوانی میں صدقہ شہ، دزوانی میں صدقہ شہ، خو پیالم میں تشمش، خو پیالم میں تشمش، دزڑگی لپچ پچ، خو پیالم میں تشمش، دزڑگی لپچ پچ، خو پیالم تیرے دو میں دزوانی رز دی، تیرے دو میں دزوانی رز دی، مل میں دجوان دستو مانی رز دی، مل میں دجوان دستو مانی رز
دی. دریا د خپل لومبی البم نه تر د اکو بکو وا ملاړه پتر پکو کمپوزیشن پورې د موسیقۍ زړه ته ورکو شوی، او د تجریدیت د تجربو په لارې بهشبها نغمې تخلیق کړي.
اکو بکو سر سندکو وا می ولاړه پتر پکو، اکو بکو سر سندکو وا می ولاړه پتر پکو، اباسین بیاله بیاله.
دریا نه صرف دا چې سندرغاړې خده، بلکې لیکل هم ښه کوي، او د موسیقۍ پر اګونو کې د سکنلو هنر یې هم زده. بارود او توپو جوبلکړي افغانستان لا فرهاد په هر انداز کې د درملنې هڅه کړې. په ورستیو کې د کابل نه د لوګو په اوریزو کې کچر تس بهر راواته، نو هغه د فرهاد دریا د نغمو شلنګار و. بے شکا ډیرو کابل په کابل جان هم پیژندلې. کچا په بامیانو کې بمان قخول، نو دریا د مینې ټافه کولا. کچا په کابل ټینکونه خېجول، نو دریا ویل. فرهاد دریا د دنیا په لویو خارونو کې د موسیقۍ محفلونه جوړ کړي. دری، پښتو، اردو نه علاوه په نورو ژبو کې سندرې ویلي، او د هنر د لارې دا مسافر کلا جلاوطن شوی، او کلا په خپل هیواد کې د تازه هوا نه محروم کړی شوی.
تیرے دو میں دزوانی رز دی، مل میں دجوان دستو مانی رز
دی. دریا او دهغه غغ نه خو دستاینی محتاج دی، او نه د جایزو. دهغه د خوخون کو جایزه او مینا هډو قیمت نه لري. افغان ملت په فرهاد دریا تل ویاړ کړي، او گاونډي هیواد پاکستان خلکو فرهاد دریا ته د نو تجربو او سر شاهزاده ویلي.
دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. اوس وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سلامتی کونسل د نومبر په 13 تاریخ په شمالي کوریا د نوو او د نورو زیاتو بندیزونو لګولو په غرض یو قرارداد منظور کړی دی، ځکه چې شمالي کوریا د ستمبر په 9 تاریخ خپل 15 او تازه ترین ایټمی تجربه کړی ده. په 2023 نمبر قرارداد کې د دې تجربې غندنه شوې ده او شمالي کوریا ته پکې د دې وینا یو ځل بیا پخلی شوې ده چې ایټمی تجربې دې نه کوي او نه دې د بیلیسټک میزایل ټکنالوژۍ د پاره استعمالیدونکي لانچرې جوړوي. ټولو ایټمی وسلونه دې لاس په سر شي او موجوده ایټمی پروګرامونه دې داسې ختم کړي چې تصدیق یې کېدای شي. دا بندیزونه د شمالي کوریا لخوا د بین الاقوامي طور چلیدونکي کرنسۍ حاصلولو د اهلیت ختمولو دپاره لګولې شوې دي. دېنه علاوه د شمالي کوریا د کویلې برآمد کولو په صلاحیتونو هم بندیزونه لګولې شوې دي. دا شان دېنه حاصلېدونکي آمدن د کال تقریبا 900 میلیونه ډالرو ته راکم کړی شوی دی. د دې قرارداد په ذریعه د دهاتی یادګارونو په برآمد کولو هم بندیز لګولې شوې دی. دینه به شمالي کوریا هر کال په لکونو ډالر آمدن کولو. د دې دهاتونو نه د جوړ سامان په برآمد کولو به شمالي کوریا هر کال تقریبا 100 میلیونه ډالر پیدا کول. د قرارداد د منظوره ورستو ملګرو ملتونو کې د امریکای مستقلی سفیری سمانتا پاور دا خبره په ګوته کړله چې په قرارداد کې د شمالي کوریا خلاف د ډیرو اقداماتو نه علاوه دا بندوبست هم ایښودی شوی دی چې شمالي کوریا به د خپلو ناولو پروګرامونو دپاره د مالی وسیلو د پیدا کولو په غرض خپل سفارتکار هم نشي استعمالولی. دی دا خبره په ګوته کړله چې که شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو غړي ملک په حیث د خپلو زموارو خلاف ورزي جاری وساتله نو حقونه او مراعات یې ځنډولې کېدی شي. دېنه علاوه وزیر سمانتا پاور دا خبره هم په ګوته کړه چې سلامتی کونسل په لومړي ځل په شمالي کوریا غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د خلکو قدر او عزت په ځای کړي. د امریکای سفیر سمانتا پاور وی چې 2023 نمبر قرارداد یو صفا پیغام دی په کوم کې چې سلامتی کونسل په لومړي ځل د شمالي کوریا لخوا بین الاقوامي نظام ته د راپورته خطرې په یو اتفاق د جواب کولو څرګندونه کړې ده. د امریکای د خارجه چارو د محکمې نائب ویان مارک ټونر یو ځل بیا دا خبره کړې ده چې د فراخه بندیزونو غرض د شمالي کوریا د خلکو کرامي زیاتول نه دي، بلکې دا د حکمران ټولي خلاف دي. څوک چې د سلامتی کونسل د یو شمیر قراردادونو خلاف تیاګانې کوي او د ایټمی وسلو د حصول تکلی جاری ساتلې ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3-USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اردوونکو، د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سهرنی خبرونه ته غوږ وئ. دا خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. دا وړاندې کولو کې تکنیکی اړخ ته ټیم کې موږ سره مرستې کولې پروډوسر وو ارشد علی او انجینیر وو چارلز. دې ته ډېره مننه وایو. تھینک یو چارلز. سو شیبو کې به قدرمن اردوونکو هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د ډیوه ریډیو ټیم به اوس تازه او مهمو خبرونو، پروګرامونو، مرکو سره تاسو وړاندې د پاکستان په وخت ماخام 6 بجې راځي. تر هغې درنه زه محوش چلیل سره د سهرنی ټیم اجازه غواړم. د خدای پامان.